السلام علیکم د سار شپږ بجې شوې زه سفیول استان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص فهم پیل په خبرونو کو ټاکل شوې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمع په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنې یادګار کې خاورو ته وسپارل شي. دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د چهارشمې پښپه د اسلام آباد په روغتون کې څاور کړ. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن بانن مازیګر د هغه لارینی ټاټوبي رزمک کې د اسد خېلو په کلی کې خاورته وسپارل شي. په ویډیوګانو کې چې پر خپل رسنیو خبري شوې ښکاری چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپل شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هېواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تېرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ګیلمن باندې بریدګر آزاد دا وړ یادوي چې ویلي دي له شاوخوا لسو نورو کسانو سره پر هغه باندې برید کړی دی. د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوک بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د بریتانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې. د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول بریتانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وایستل، خو په تېرو نږدې دریو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالر مرستې چې له افغانستان سره شوي بریتانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخواله ده. دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې هغه د غیر دولتي مؤسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کیږي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته لستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. هغه مهال جاسم بن محمد الخالدی په کابل کې سفیر وو. اوس یې فیصل بن طلاق البقمی ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بیانونو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو و چې د طالبانو مخکنۍ واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډاډه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو د جوړولو خبر ورکوي. ملا عبدالغنی برادر پرون د صادراتو د ملي ورځې په نمانځغونډه کې وویل دغه زونونه به د افغانستان پر صادراتو د پام وړ مثبتې اغیزې وکړي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لک کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. دغه سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 ډیر شو زیات ملکي وګړي وژل شوي، خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې شاوخوا 40,000 افغانان چې لویدیځو هیوادونو کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. د دغو افغانانو له ډلې یوې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم. بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډیره په سستۍ سره روانه ده.
پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د دغه غورزنګ د مخکخ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړه نن د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن اسدخیلو کې چې د پلارنۍ ټاټوبې د مازیګرمال خاور ته سپارل کیږي.
ور ځان شوای دی د پښتنې د په خپل پلانانی کلی کې حسد خل شي په ته خو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وکړه کافی انتظار وکړه په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دمره بيدور شوی دی.
د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزي په ارتباط هم تاسو ته ورسته ریپورت درکو او د تخار څخه به تاسو ته ریپورت خبر کو چې هلته د فیلمرغانو د روزنې او پالنې او فارم جوړ شوی.
ما اینجا سرمایه گذاری کردیم 1.5 میلیون افغانی.
در دیشبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لزګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونه کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمېر امریکا ته د تلو انتظار باسي. په عین حال کې یو شمېر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له غیواده په زوره ونه ایستل شي. جزئیات له نوریا سنوري اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 4000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9000، د کاناډا لخوا 6000، د جرمني لخوا 3000 او د برېټانیا لخوا 1000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې اغلی بلوچ هم درنګ وویل چې دغه هیوادونو غوښتي دي چې دغه افغانانو دوسیه ژر تر ژره بشپړیا او ویزه ورته صادر کړي ترڅو وکول شي هر څومره ژر چې کېدای شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاس ته ولوېد ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا 2.5 کال کېږي چې راغلی یم پیټو کیس لرم خو نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو تاسو نه چغوانا خسته مونږ ونه باسي د روز نه چې ته مونږ باسي نو موږ ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو. لاسو ګریوان شو ځکه چې دلته خو یو ځمن کیسونه تقریبا په خلاصې دوی
په پاکستان کې میشته وی بل افغان هم د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم. په هر ته د تلولو لپاره په تمه یم چې کیسه می پروسس شي. خودغه پروسه چې دا ډیره په سستۍ سره روانه ده. دلته ازما په شمول کوم افغانان چې د خپل کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي لګنو سونځو سره مخامخ دي. لدی ورهخه هغه کیسونه چې د هغه هیوادونو سره دلته افغانان لري حقا کی سونه رات شوی دی او دغه پروسه ډیره په سستۍ کې روانه ده. مخواړو چې دغه پروسه لک چټک شي او په پاکستان کې لدغه رښتا سونزو څخه خلاص شو.
تیرونه د جرمني رسنوي راپور ورکړ چې جرمني د خپل پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوی چې په دغه پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تک په هیله میاشت او ان کلونه تیر کړی دي. په پاکستان کې مشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه ازادي رادیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو لاله ورته ویل چې کیسونه رد شوی دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي. خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوې شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 6000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. هغه هیواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراندې سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستانه نه ایستل کېږي کومه موافقه نه ده شوې او دغه بهیر به د پخوا په څېر دوام ولري. خغلی ګراندی د پاکستان له درې ورځې سفر وروسته د اسلام آباد له هغې پریکړې چې ګواکې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې ځنډولې هرکلی کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکغ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړه شمالي وزیرستان د رازمک ډیویژن اسد خیلو ته رسیدل چیرته چې د پلارنای ټاټو به دی او حالته به نن مازیګر مال خاورته سپارل کیږي. د نوموړي د جنازې زرګونو کاروان پرون د اسلام آباد نه پیښور او بیا کوارت کرک بنو نه تیرېدو پس د شپې ناوخته وزیرستان ته رسول شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړې نن مازیګر شمالي وزیرستان رزمک ډویژن اسد خیلو کې خاورې ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثوابې پېښور کوهاډ کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبیا صد خلو ته ورسېدل. پلارو زای پزای خلک ورته ولاړول
مو مختلف زاینه شه د اسلام آباد مروونه سه هیڅ د باندې راځه خلک ورته مختوی استقبال یې کوه خپاوی ورځیان شو وای دی د پښتانه د خپل پلارانی کلی کې اسد خل شي په ته خو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وکړه کافی انتظار وکړه په مختلف زاینه باندې په پښتنو دمره به در شوې دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کنه وی راوی د دې پر اجازه پر تکړه د پښتنو د پیرا وروته دی وی مش لرس ولی وزیرستان امنیتی وزاشانه دوه نو خلک جوړل وکړي نه دا مش هي اجازه ورکړه چې تاسو لوشي.
وزیر د جولای په اومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلې دو ورسته په پیم زروختون کې بستر وو. د غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا دولس نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو. هغه د شمالي وزیرستان یو ځایي سیاستوال او اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. داوړ په دې اړه لاس نه دی ویلي. خدای اسلام آباد پولیس وای چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلاټنې روانې دي. د وزیر پمړینه د غورزنګ مخکخه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو فعالانو عوام خلکو خفګان خولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی وو چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشې شوی وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په واشنگتن کې پرون د سرمشریزي په دریمه او وروسته ورځ د اوکراین او د انډو پاسیفیک د هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د ناتو سرمشریزه ډیره بریالي وبلله او ویل پکې د ډیټلوالي د ورتیاو د زیاتوالي په ګډون پر یو لړ مهمو مسلو تمرکز شوی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس راپور لمخه د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو لدې مخکې د سیشن بیا چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسي د يرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنې وکړې. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 3.5 میلیارد ډالر مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیستمونه چې اوکراین ورته ډیره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا ډالره نه بدلیدونکې ده. د ناتو د سرمشریزه ورستې ورځ پرون د ډیټل والی بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې و. په لومړی کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلور شریکانو جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل چې د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د ولتیا او د ډیټل والی د ځواک پر زیاتوالی او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن به پر اعلان وکړ چې لری واټن ویشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي ولتیا پیاوړی شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوې چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویل چې په جرمني کې د امریکا د منځنۍ او اولند واټن وشتون کو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېدا ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ګرومیکو له قوله ویل چې دغه توغندی په جرمني کې نصب شي اروپا به د اتیایو ملسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلان کوي ویلي چې متحده ایالات به په 2018 کال کې لری واټن وشتون کې توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پر طلبې واټن ډیر وګدوي په جرمني کې ځای په ځای کړی.
له خبرونو ور اخوا
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ صنایعو کانو او کرنې د ګډې خونې چارواکي وایي افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې. د ایران اسنا خبري اژانس د ګډې خونې د رئیس محمود سیادت له قوله ویلي په ایران کې د ثبت شوو شرکتو له 50% ډیر د افغانانو دي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي په ایران کې د کاروبار زیاتوالی او د شرایطو خوالي افغانانو لپاره د پانګونې زمينه برابر کړې. اقتصادي پوهان د افغانستان څخه د پانګونې د تیښتې پایلې ښه نه ګڼي او وایي دا کار په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د زیاتوالي لامل کیږي. جزئیات له سنا کا کړه ورو
روسته لغه چې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ صنایعو قانونو او کرنې د ګډي خونی چارواکو په هغه وخت کې د افغان سوداګرو لخوا د میلیارډونو ډالرو پانګونې خبر ورکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې ایران سره د سوداګرۍ زیاتوالی په هغه وخت کې د افغانانو لخوا د زیاتې پانګونې لامل شوی دی. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جنرال کوزی د پنځشنبه په ورځ په ایران کې د افغاني شرکتونو د شمیر او پانګونې په اړه له جزئیات ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل
خود ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوی دی. په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه ګذاری ډیر شوی دی. یو خو هلته برقرار ځانه دی او شرایط ښه دي او سهولتونه دي، انرژي ارزانه ده او تسهیلات شته. د تولید بهر هلته موجود دی، تولیدات زر کېدلی شي چې جهان ته انتقال شي. نو بعضې سهولتونه هلته شته دي ځکه خلک سرمایه ګذاري کوي.
ښاغلی الکوزی وایي وروسته له هغه چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شو او امریکایي سواکونه له هیواده ووتل، خلکو خپلې پانګې د ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته انتقال کړي. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ صنایعو قانونو او کرنې د ګډې خونې مشر محمود سیادت د چهارشنبه په ورځ اسنه خبري اژانس ته د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو فعالیتونو پر اهمیت د ټینګار ترڅنګ وویل افغان سوداګرو په ایران کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. نوموړي د غشان زیاته کړه چې په دغه هیواد کې تر 50% ډیر سبچوي شرکتونه د افغانانو دي او په ایران کې تر ټولو ډیر بهرني پانګوال هم افغانان دي. په همدې حال کې په افغانستان کې شمیر فابریکې لرونکي خپل ستونزو ته په اشاره سره وایي د تولیداتو لپاره د لازمو بازارونو نشټوالی پانګوال دې ته اړ باسي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په کابل کې د بوټونو د یوې کارخونې خاوند محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
بازار زمینی زیر پرامیتر که سرمایه
خدمات ده بازار نشتون
د دې زمينه برابروي چې خلک خپل شتمني ایران ته یوسي او هلته خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې موږ دلته په تاوان کار کوو. همدا اوس له خلکو او د خامو موادو له پلورونکو څخه پوروړ یو. زموږ شتمني نیمه سوي ځکه چې بازار نسته.
تر دې مخکې په ایران کې یو افغان پنګوال سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د پنګونې لپاره شرایط برابر نه دي. نوموړي افغانستان ته د هغوی د نراستنېدو یو لامل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت محدودیت یاد کړی و. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دغه هېواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. طالبانو ویلي هڅه کوي چې افغان سوداګر خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. اقتصاد پوهان هم د بېلابېلو لاملونو له مخې له افغانستان څخه د شتمنیو د وتلو پایلې ناوړه ګڼي. اقتصاد پوه عبدالنصیر رشتیا ازادي راډیو ته وویل خغلی رشتیا و ویل په دې جمهوری نظام کې د نامنیو او اداري فساد زیاتوالی د افغانستان د ودې د مخنیوي لپاره د دې هېواد د ګاونډیو د پټکو دښمنانه پلانونه او ځینې سیاسي لاملونه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې اساسي ستونزې دي. اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي که حکومت په دې برخه کې شته ستونزې هوارې نه کړي، ښایي د هېواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب او بېوزلي او بېکاري لا زیاته شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
ورزو پکتیا ته د پکتیا پوهنتون د درسي روغتون کارکونکو ناروغان او ناروغ لرونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او د روغتیا په برخه کې مرستندوی نړیوال بنسټونه دي د دغه روغتون د وسایلو او درملو د برخې اکمالولو ته پاملرنه وکړي. دوی وایي د دغه روغتون په فعالولو سره نه یوازې د طب پوهنځي د محصلانو په عملي زده کړو کې ښه والی راغلی، بلکې د ناروغانو د بیماریو په تشخیص او درملنه کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي. بل لورته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د تدریسي روغتون ستونزې اړوند وزارت سره شریکوي او سږ کال ورته یو اندازه بودیجه هم ځانګړې شوې. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا پوهنتون تدریسي روغتون چې په خوا د دې ولایت په حوزوي روغتون کې فعال وو او د طب پوهنځي محصلانو به په یاد روغتون کې عملي زده کړې کولې. له څه مودې راهیسې د پخواني انتوني روغتون په ودانۍ کې خپلواک فعالیت پیل کړی دی. د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې په دې ځای کې نه یوازې د محصلانو د عملي زده کړو لپاره امکانات ډېر شوي، بلکې د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو د ناروغانو د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې هم ګټور تمام شوی دی. د تدریسي روغتون مشر ډاکټر رحمت الله مشال راډیو ته وویل
د شپخانه اوله برخه کې یو ښه کار دا ده چې موږ دوه خدمات په مخ وړو، چې یو د محصلینو روزل دي او بل د خلکو عامه خدمات. په دې برخه کې موږ تقریبا اوس په حال تقریبا تر 3-5 پورې موږ محصلین لرو چې یو څه محافظوي روغتون ته لګړي، یو څه په موږ سره خبر روغتون کې دلته کار کوي. اوس موږ څلور ستاسو خدمات روان کړی دي، خو په یو څو برخو کې کمبوتا دي. سلب څه ده دغه برخه موږ پالو او لسته سلب څه ده اطمینان ده چې دلته برازي په خو شکل او په خو معیار سره دوی ته تداوی کوي ان شاء الله.
د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو موي د دې روغتون فعالیتونه هغه مهال پراخېدلی او ښه کېدلی شي چې اړوند ادارې او د روغتیا د برخې نړیوال بنسټونه مالی او تخنیکی ملاتړ وکړي.
نوم مې رضا محمد، موږ پاینده کې غوښتنه کوو چې د شپخانې لپاره ډیره زیاته توجه وسی لکه د لابراتوار په برخه کې، د ماشينالاتو په برخه کې، ځکه چې د پانتون ډیر زیات محصلین لري اوس وخت کې. نو څومره زیاته توجه چې د شپخانې ته وسی دا به د محصلینو په تعلیمي کیفیت او ظرفیت باندې ډیر زیات تاثیر ولري.
د پکتیا اوسیدونکو ناروغ لرونکي او ناروغان هم د کادر روغتون فعالیت ته خوښ دي. وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای په خپلو امکاناتو په خصوصي روغتیایي مرکزونو کې درملنه وکړي.
نو مې عمر دم دماغ د شیدې مرز ده ولا په دا اوس راغلم د غیره کې سیرون یو سات وخت وو په دا سیرون څخه خلاص شي ان شاء الله معلومیږي. بس په دا خلک غریبان دي، ډیر زوبل دي، لکه دوا ورکړې شي ګلو جرم غریبان دي زوبل دي.
ما نوم رشید، زه خپل مریض نه يم، د پلار او د مریض فشار تکلیف مو صاحبندي مرز هم ماشاء الله ډاکټران راځي په وخت راځي په ټیم باندې راځي. ما پلار ته تدابیر لاندې کړای دا د سیاسنتیاو راځي چې بيخي عوامو ته هیڅ مشکل نه
بلوری ته د پکتیا په هانتون چارواکي وایي چې د تدریسي روغتون ارتیاوی اړوند دوه ادارو سره شریکي کړي او د یاد روغتون او ته پانځي د عملی برخې د اکمال لپاره سباند اته اتیا میلیون افغانی منظور شوی دی. د پکتیا پانتون رئیس مولوی عبدالحکیم حمدی ویل
نو دا په دی لند وخت کې ان شاء الله په دی راتلون کې بودیجه سی اعلان سو په دغه بودیجه کې به ان شاء الله مونږ ته د دیغه ټول وسایلو خرید او هغه احتیاجات او اړتیاوې چې راکسوي دا به ان شاء الله تر سره کیږي.
د پکتیا پانتون د تدریسي روختون مسؤلین وایي چې یاد روختون ته د دې ولایت مرکز او بیلابیلو ولسوالیو څخه هر ورځ تر 300 پورې ناروغان د درملنې لپاره ورځي چې دا مهال د جراحي ماشومانو ولادین اسایی او داخله په ګډون شپږو بیلابیلو برخو کې هغوی ته خدمتونه وړاندې کیږي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ یو سیدونکي د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د فیل مرغانو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی دی. دغه فارم څښتن له خپل کاروبار خوښي ښیي او زیاتوي اوس مال په دې فارم کې د غوښنو فیل مرغانو تر څنګ د هګیو فیل مرغان هم روزل کیږي.
د تخار په شکمش ولسوالۍ کې یو ځوان د فیل مرغانو د روزنې فارم جوړ کړی دی. د دغه فارم څښتن شپږ درس کلن محمود الازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه فارم د وطني فلمرغانو د نسل زیاتولو او یو شمیر ځوانانو ته د کارمندنې په هدف جوړ کړی دی. د دغه خبره په دغه فارم یو 1.5 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده.
ما اینجا سرمایه گذاری کردم 1.5 میلیون افغانۍ در اینجا سر
د فلمرغانو په دې فارم 1.5 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده او تر څنګ یو شمیر ځوانان ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. د فلمرغ د غوښې مینوال زیات دي. له شاوخوا ولایتونو خلک دلته فلمرغانو پسې راځي.
د شکمش ولسوالۍ یو شمیر وستونکو هم د دې فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او له نورو پانګوالو هم غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د نوموړي ولسوالۍ د شاه مشرف سیمې یو وستونکو سید عبدالرحمن راته وویل
از تمام کسایی که سرمایه گذار هستن سرمایه داری میکنن در سرمایه میخوان
زه له نور و پانگوال و غختن کوم چی اشکمیش ولسوالی تراشی او دلتا پا بلابل و برخو که پانگو نوکری ترچو هم خلکو تا در کار زمینه برابرشی او هم افغانان در گوانده و حبادونو له احتیاج چخ خلاشی.
د فلمرغانو د روزنې په دې فارم کې د سیمې یو شمیر روزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. 15 کلن محمد ناصر چې له یو کال راهیسې په دې فارم کې کار کوي هغه راته وویل
یک سال زیاتره مشه کار میکنم چې در کټوري افشا کار باید وشي. ما نه شه
یو کال راهیسې په دې فارم کې کار کوم خو خیم چې دلته راته د کار بوختي برابره شوې ده. باید نور شرکتونه هم جوړ شي ترڅو روزګار خلق د کار او روزګار خوندان شي.
په تخار کې د طالبانو حکومت د کرن ریاست چارواکي هم په شکمش ولسوالۍ کې د فلمرغانو د فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د اسانتیا او رامنځته کولو په برخه کې له پانګوالو سره همکاري کوي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امارت استازي ډاکټر عبدالوکیل آزادی روډیو ته وویل
ما آماده هستیم که در این بخش مردم سرمایه گذاری
موږ د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوو او هر ډول همکاري ته چمتو یو. زموږ مسلکی کارکونکو تل له فارم لرونکو سره د چرګانو او د فلمرغانو د روزنې په برخه کې همکاري کوي.
د نموړي فارم څښتن د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځای په برخه کې ورسره مرسته وکړي ترڅو په دې برخه کې لا زیاته پانګونه وکړي او لامل به یو زیات شمیر روزګار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سامانی ناشنده بدن شفیلت و علمه شفیل اسفلی چکاست از خبره کهیم خوشتل میده چه از مجد بدن شفیلت سرک تروسه داشت اون پروت یعنی نده فخصوی باید دوز مجد سرک را پخشی مرد اسلامی مرد چکه ده خوشتن دارو که از مجد سرک را پخشی زکده سو ویلیتون سر وصلیجی او پر دې باندې خلک تیریږي لارې د خطر سره دي او ټکرونه کیږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي امارت څخه چې زموږ سړک را پوخي او داسې جدي ونیسي د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته هیله ده چې شبه د ښځو د معاشات په برابر طالبانو حکومت هم دا غوښتنه چې باید د ښځو معاشات چې دي څلور کړي ځکه چې ښځو ته چې دي په افغانستان کې زمینه د کار کولو دومره نه ده مساعده که څومره چې نارینو ته مساعده ده او خاصتا د نارینو معاشات که څه هم کښته دي استادان د خود زنانو رو باید سپورت سیزه کشی اینه کولی سی بغیر لفتازی چخه نور کارونه لکه دکانداریانی دی وکری یا بل کاروبار دی و زنانه چی ده پا پانیستان که ایسی نور کارونه نیست کولی نه هیلو دیشی تلیبان و حکومت تا دوی مشهد استلور
سلام آزاد ریډیو کارکون کوری دنګو تا طالبانو دا نظامیان نه دی دا خلکو شخصي حریم ته تیرې کوي مثلا په چک بندونو کې شخصي موبایلونه ګوري چکې نه پويګما د کیسه شی ګوري دا شی زما په نظر باندې دا حکار نه دی او دا شیان سنډر باندې ټکړي او خلکو د تکلیفونه باندې نه رسیږي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته ټاکل شوې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنۍ یادګار کې خاورو ته وسپارل شي. د دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتي شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبه په شپه د اسلام آباد په روغتون کې څا ورکړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازدیګر د هغه پلرنۍ ټاټوبي رزمک کې د اسدخېلو په کلي کې خاورو ته وسپارل شي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر خپل رسنیو خبرې شوې ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپل شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډیر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هیواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې یې په زندان کې تیرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ګیلمن باندې بریدګر آزاد دا وړیا د وی چې ویلې دی له شاوخوا لس نورو کسانو سره پر هغه باندې برید کړی دی. د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوک بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د دې په باور افغان ښځې او غیر دولتي موسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته له ستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پانا باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماټان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابل وتلی وو. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو د جوړولو خبر ورکوي. ملا عبدالغنی برادر پرون د صادراتو د ملي ورځې په نمانځغونډه کې ویل دغه زونونه به د افغانستان پر صادراتو د پام وړ مثبتې اغیزې وکړي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لکه کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. د سازمان پرون په خپل ایکس پانا لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونه شي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د نهه میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د رسمي مامورینو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پیل کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د مامورینو د حقوقو په اړه خبرې کوي.
افغانستان کې خاصلا سید چ لیبر لا په افغانستان کې کپونوم لیبر لا وکنه، یعنی هغه ځینې قوانین چې وو د کارمندانو قوانین یا د کارګرانو قوانین هغه په افغانستان کې په نوم واسي. دا سه یو سنو چې هغه ته باید په هغه کتل شوی وای ورته هغه د کار قانون چې ورته وای لیبر لا چې کړم چې لیبر لا د کار هغه قانون دا په افغانستان کې کوو نو چا نه عملي کوو. واسطه پکې ډېرې وي، استعداد معلومه نه و، کار اهل کار ته نه سپارل کېده. یو ډاکټر به و، هغه په انجینرۍ کې مصروف و، انجینر به و، هغه په طبابت کې لګیا و. یعنی هغه کار اهل کار ته نه سپارل کېده، او په عین حال کې جاب ډسکرپشن چې ورته وایي کنه، د کار هغه تفصیل هغه معلومه نه و. مطلب یو کس چې واسطه درلوده هغه په چوکۍ باندې ریاست کې رئیس بناست، لکه دا اوسنی نظام کې تاسو اوس هغه وګورئ، ملا دی خپله وزارت د تجارت مخې ته بیایي. نو پخوا هم جمهوریت کې همداسې و، اوس هم همدغسې حالت.
بله، کله چې یو څوک مقرریږي دی بیا په همغه ادارې باندې، بیا په لوړه سطحه په یو حاکم نظام باندې، کوم حقونه دی لري چې په ځای د کار کې د ته باید ورسیږي؟
په حاکم نظام چې کله یو کس مقرریږي او چیرته د کارمند هغه کوم حقونه چې د کارمند حقونه ډېر زیات دي، حق او حقوق چې ورته وایي، لکه اول کې ورته شروع کو د هغه کوم تنخوا چې ورته وایو، هغه تنخوا باید نظر په مارکیټ باندې وي، د بازار په نسبت د موقف او د مارکیټ او بازار لیدو سره هغه معاش باید ورته ورکړل سي. او بل خبره، معاش باید په وخت ورکړل سي. ساتونه، د کار ساتونه باید څومره وي، هغه باید سټانډرډ وي چې څلوېښت ساعته دی معمولا په ټوله نړۍ کې. اوور ټایم چې هغه اضافه کاری چې ورته وایي، چې هغه باید یو نیم چند حسابېږي، هغه باید ورته ورکړل سي. په عین حال کې د دوی کلنۍ رخصتي چې ده، رخصتي ځینې دولتي رخصتیانې چې وي هغه باید د پیمن ورکړل شي، سیک لیو چې ورته وایي، یا مثلا د ناروغۍ کوم رخصت وي هغه ورته ورکړل شي، او میټرنټی لیو لکه یو ښځه که وایو هغه که مثلا کله اولاد دنیا ته راولي نو هغه درې میاشتې خپل رخصت وي. دغه مسایل هلته دي، دا یو موضوع ده. بل حق حقوق دا وي چې مطلب هغه ته هیلت ایشوز چې ورته وایي، یا مثلا هغه طبي کوم ګټې چې دي هغه باید ولري. دغه هغه مسایل دي چې دوی باید یو کارمندې ولري. بله مهمه خبره پکې دا ده چې د کارمند حق حقوق نور هم لري، چې په دې کې باید هغه تعصب ونی شي، د کارمند سره باید تعصب نه پاک وي. نو دا هغه حق حقوق دي چې یو کارمند یې په دولت باندې لري، که په نظام کې وي، که په هر څه وي. که اوس خبره راشو بیرته افغانستان ته واړو، متاسفانه په افغانستان کې داسې مسایل نشته. هماغه موضوعات دي چې په افغانستان کې یو خودسي چې کانټراکټ د قراردادونو معمولا چې وي دلته په امریکا کې، که نور نړۍ کې وګورو، کانټراکټ اټ ویل ورته وایي. یعنی په هر حالت کې کولای شي کانټراکټ د دواړو طرف له خوانه، که کارمند یې پریږدي او که کاغه کوم اداره او مربوط اداره چې ده، اني ټایم یعنی هر وخت کولای شي هغه کوم قرارداد چې ده فسخ.
دا راته وایي چې افغانستان ته به وګورو چې څومره دغه حقونه پکې ادا شوي دي.
په افغانستان کې حق او حقوق خو نسته، ځکه چې یو چیرته چې قانون نه عملي کیږي، قانون نه پلي کیږي، نو هلته به د کارمندانو حق او حقوق وسوي. یو وو صحیح ده چې تا ته به معاش درکول کیږي، او هغه کوم ساتونه چې دي هغه سټنډرډ ساتونه نه دي. څوک پنځه ساعته کار کوي، او کس چې وسطدار او په ډېر شل کال نظام کې وګورو، کس وسدارو سار به ته ماخام به کله ماخام را ووته، کم سات که به دفتر کې به وو، په واتس اپ ګروپونو باندې خپل کارونه مخې ته وړه. دی هغه که نظامی بخش ته لاړ شو، په جنگونه په واتس اپ باندې کوي، ټول دولتداری په واتس اپ له طریقه مخې ته وړه، خپل فزیکل هلته حاضر نه وو، کار به اهلکار ته نه سپارل کېده، ماشونه په هغه مارکیټ په سطحه باندې به نه وو، د کوم سټنډرډ چې د مارکیټ بازار دی پوزیشن معلوم نه وو. په ډېری ځایونو کې کرپشن یا فساد ډېر زیات و، نو په همدغې خاطر باندې یو چا نه شو کولای چې یو کارمند په زړه نه کار وکړي. ځکه چې یو لیسانس که تا ولیدی مثلا پوهنتون به لوسته څلور کاله، دوه کاله به ماسټري کول، هغه چې یو چیرته نه مقررېده په 10,000 افغانۍ، او یو کس چې وسطاره به و هغه به په 2,000-3,000 ډالرو باندې مقررېده. نو دغه یو چیرته چې لیبر لا، یعنی ما مخکې وویل چې دا د کار د کارمندانو هغه قوانین نه وي، او که وي هغه نه عملي کیږي، نو هلته طبعا دغسې فساد دغه مسایل کیږي. نو په افغانستان کې که په ټوله کې ووایو که 10% ځایونو کې 80% هغه هغه ارګانونو کې حق او حقوق ورکول کېده چې هغه خارجي مؤسسات ول، په هغه کې هم مداخله ډېر زیاتې وي، فساد ډېر زیات وو متاسفانه. او نور که دولتي وظایف ته وګورو، خو به دغه وضعیت خراب وو.
څومره یو بد تاثیر لري دا په خپل مامور د دولت باندې، او بیا چې مامور د دولت سم کار ونه شي کړای، بیرته په حکومت باندې، په یو هیواد باندې څومره بد اثر کولای شي دا ډول مسایل.
اثر که د څو لحاظه که سړی ورته وګوري، که رواني لحاظه وګوري په خپله کارمند باندې ډېر یو بد تاثیر لري رواني لحاظه، او که اقتصادي لحاظه ورته وګوري هم په کارمند باندې تاثیر لري، هم په دولت باندې تاثیر لري. ځکه چې یو اداره یا یو ټولنه که هغه مخې ته مځي په کارمند او په هغه باندې مخې ته ځي، په فامریکو، په قراردادونو، په کانټراکټونو، په اداره او په نظام او نظامداري او په دغه مسایلو باندې مخې ته ځي، که یو کارمند صحیح کار خپل د یوې ورځې کار که هغه په یو میاشت کې کوي، نو تاسې خپله فکر وکړئ چې دا دومره دا به څومره تاوان کوي هغه خپله ادارې ته. اداره تشغلونه تاوان رسیدي هغه خو په یو صورت دولت ته سونه تاوان رسیدي ځکه پروژه په دې باندې ودیږي که پروژه په وخت باندې نه عملي کیږي هغه سونه تاوانونه لري کچېره پروژه هغه په وخت سره ډېرې خلک هغه وخت نه مخکې خلاصي خو په سټانډرډ نه جوړيږي دا سونه تاثیر لري دغه ټول مسائل کته بیرته راوړی دا بیا هم هغه کار اهل کار د سپارلو ته وایي ځکه چې ډاکټر راضي په انجینرۍ کې کار کوي د انجینرۍ پروجیکټ مینیجر کې مثال په ډول کوي تاسو د پروژو مدیر کېږي نو دا خو ته باندې پوهیږي په پروژو مدیریت نه څه پوهیږي نو تا باندې هغه به په یو واسطه له طریقه راغلی وي نو په ټوله کې که وګورو تاوان هم نظام ته دی تاوان هم اقتصادي تاوان لري هم د فزیکي لحاظ هم د انسانانو هغه روحي او رواني لحاظ که ورته وګوري په ټوله کې تاوان دی
bale صدیقی صاحب د افغانستان تاریخ ته چې ګورو دا چې یو مامور د دولت حق نه دادا سوای او تر یو ځای مامور د دولت خپل مسؤلیت نه دادا کړی دا ډول بیلګې ډېر تکرار شوی دی د تاریخ په بیلابلو پړاوو کې موږ او تاسو د شاهدان یاستو چې په رسمي ادارو کې اکثر وخت هغه حق حقوق نه رسیدل کارمند ته کارمندم سم کار نه کاوه خو هغه وخت بیا دومره و چې نارینه او ښځینه و ټول کار کول اسوي کار ته تلل مګر د طالبانو په نظام کې یو ښځه له کار منه دی په کور نه ستدي بل ادي ګوتو په شمیر مېرمنې چې کار کوي معاش ورته 15000 افغانۍ ک د دغه دوګونی چلان پاک لته تاسو څه وایي
متاسفانه که ورته وګورو طالبان نظام دا خو هغه طالبان هغه خلک دي چې دا هیڅ کله اوس نه شپږش کاله مخکې که تاسو وګورئ هغه هغه عین خلک دي د دوی په کړنو کې د دوی دا افراطي ډله ده افراطي ډله هیڅ کله نه اصلاح کی او زه خو دغه ښځو ته مېرمنو ته وایم چې دغه 5000 باندې تاسو ستاسو نه ژوند جوړیږي او نه مړ کیږي د نه ښځه چې په کورو کې نه وي هیڅ پرېږدي چې خپل هم داسې دا ځینې وخت که د دغې نظام په مقابل کې خپل حق او حقوق نو غوړې دینه مرګ بیاخی په د خاطر نه د افغان دی او ځوان د درد خبرې تاسو کوم د ضرورت خبرې تاسو کوم دا نه یو میډیا کې مخامخ هم خلکو سره د خلکو هغه فیدبیک خلکو نه اخلم خو دا یو موضوع شه بل موضوع 15000 افغانې تاسو فکر وکي یو چا چې شپاړس کاله تحصیل کړي هغه به ماشومان لري هغه سره به کورنۍ وي په 15000 افغانې یو دوه بورډ وړنه کیږي نو دا به څنګه خپل د عیاشو او عبادت مکمل کورنۍ د مصارف دا به کوي او په بل طرف ته تاسو وګورئ یو ملا یو چړی چې چیرته مکتب مخم نه دلې دوه درې سپارې ویلي هغه او چیرته ناس دي مطلب 15000 افغانې معاش اخلي نو دا په کوم کتاب په کوم قانون په کوم اسلام په کوم مذهب کې داسې یو غراغلي نو دا هر څه سرچپه روان دي دا پروژه ده د گاونډیانو پروژه ده چې نستا عزت ته ګوري نستا تعلیم ته ګوري نه د افغانستان پرمختګ ته دوی کار کوي ځکه دا هغه پروژه ده چې په اشاره باندې دوی ګډيږي عام نه نه کتابسته وي د دې خلکو سکرپټ بل چا سره دی فقط دوی الولي امر سي عمل پی کوي نو متاسفانه دا چې افغانستان بیا سل کاله ورسته وغورځو د پرمختګ طریقه کورته وګوري جمهوریت سل کاله جمهوریت خو داسې و چې که هر څو یو نظام وو که سید ډیر زیاتې نیمګړتیاوې درلودلې خو بیا هم یو سیستم وو روان سیستم وو انجونې به تلې خپل کارونو ته خځې به خپل کارونو ته تلې انجونې به مکتبونو ته تلل شپږ میلیونه انجونې به مکتب او پوهنتونونو ته تلل همدارنګه نارینه سره به کار کوي موږ ډاکټرانې درلودې اوس که تاسو وګورئ درې کاله دوی د تحصیل نه پاتې درې کاله سل کاله خلک وروسته وغورځېدل تحصیل نه او تاسو فکر وکړئ روزمره په میاشت کې په کال کې څومره ډاکټرانې دا مړ کېږي څومره همدارنګه په یو نوم بل نوم باندې هم د سپاتې کیږي نو دا خو ضرورت دی چې تاسو کال په کال باید نور فارغین ورکړل سي ډاکټران ورکړل سي انجینران د پونځونه دا ټول سراسر د نظام بربادي ته کار کول دي چې بدبختانه دا وسنه نظام حکومت هم سره ورته نشویل دا خلک بدبختانه د افغانستان بربادي طرف کار کوي
دا څه وضعیت کې که څنګه تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې له 15000 معاش نه چې په کور باندې کینی دا به خي طالبان فکر نه کوي چې غواړي هم دا معاش ورته کم ک په 15000 خو دوی هغه د لاري کرایای او چې ډوډۍ نه کې البته د میرمنو خبرې نه چې موږ سره کړې دي په بیلابل خبرونو کې فکر نه کوي چې طالبان هدف هم داده کله بودیجه کمیږي د ناري نه مشول نه کمایي چې आवाज د خزینه او کمایي په یو ډول غیر مستقیم د میرمنو په کور کې ناول نه د هدفې
دا هم وخت ته یې سلويخ میلیونه ډالر چاره هونه دوی ته لګل کیږي نقد پیسې ول کیږي دا نو څنګه امکان لري یو نارینه ته په 10000 سلويخ ډالر افغاني مشور کوي او بیا یو خزینه ته هغه په داسې خپ کلیدی پوسونه کې په ډاکټرانو ته 15000 افغاني ورکوي خپ د باندې پويږي سکرپټبل چا سره دی گاونډي هوا سره سکرپټ دی فقط الولي او دوی ته بربادي طرف ته مخه کوي دوی غواړي چې دنیا ته ځانو خې چوغوري موږ سره خزینه شته کارمندان دي خو دا اصلا د خلکو پسترګو کې خاورې شیندل دي دوی سیاست او مذهب او دین سره ټول مکس کوي ځکه چې چا چې شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه په سیاست باندې څه پوهیږي، یو چا چې شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه به د تعلیم او د کار او د هغې په قدر به څه پوهیږي، یو چا چې شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه به په حکومت او نظام دارۍ باندې څه پوهیږي، ځکه چې حکومتونه او نظامونه دا په کنز و مونیا او خلاصه باندې نه کیږي. ته باید مونږ ډېر ښه قدرونه په وطن کې همدا اوس لرو، ماسټران ډاکټراګان خلک لري، ډېر غټ غټ قدرونه په وطن کې لرو، ولې خلک وطن کې نه پاتې کیږي؟ یوازینی غټ ترین علت همدا دی چې هلته کار اهل کار ته نه سپارل کیږي، نظام نسته او خویندو ته په ډېر لوړه کچا قدرونه د خویندو مونږ لرو په وطن کې. نو دا ډېره بدبختي ده چې دا خلک کې په یو نه وه، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه چې بلې دوی یې د خلکو په سترګو کې خاوره شیندي.
بله، نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه، دغه ټول د دغسې وضعیت ننداره کوي او د افغان میرمنو ګیلام هم داده چې ورځ تر بلې دوی لغو خبرو نه شاته کیږي، دا ولی دوی دا رقم چوپتیا کوي؟
خدا خو دوه کانټراکټ کې ورسره همدا شیم دا شی او کنه قرارداد ورسره کړو په دوه قرارداد کې چې هغه کوم قرارداد چې ورسره شوی هغه پلی کوي دوی ته. تاسو ورته وایي ارزانه لیبر، ارزانه کاریګران هم دوی دي کنه نړیوالو ته. خبره سیاست ته واوړي نو فعلاً لپاره فکر کوم چې ارزانه کاریګر هم دغه خلک دي چې شاوخوا نور هم سایګان پیسې ساتي، پیسې ډېرې خلکو ډېرې ورکولې ورته، اوس هغه دی ارزانه خلک دي، میاشت څلوېښت میلیونه دا نور رسایل دي، دا ورته لیږل کېږي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې نړیوال په ده باندې ښه پوهېږي، نور سازمانونه، بشري حقونو سازمانونه، دا ټول په ده باندې پوهېږي دا چې ولې غلي دي. دوی به هر یو خپل دلایل لري، خپل مقاصد لري او مقصد دپاره کار کوي. څوک زما تفرغمان نه دي مړه او همدارنګه قصه کې نه دي د وطن، د افغانانو په قصه کې څوک نه دي. هر هېواد چې تاسو وګورئ خپلو اهدافو ته کار کوي. دوی وایي موږ ته څه چې تاسو خپل خپل خلق مودی، خپل افغانان مودی، خپلو کې جوړ شي، زرم مکتب ته پرې دی نه پرې دی، مړکېږي ژوندۍ پاتې کېږي، خپل کارم دی.
bale da tool arsa chili kitab pa bana likal ki taqiqi yani kitab amesha pat kegi بل ورځ په تاریخ کې چې د لویلی ګوري نور خلک په کومه سترګه دو کسانو ته ګوري، څومره له نظر نه لویږي؟
هر څه تاریخ لیکي او تاریخ یې ساري. دا موضوعات داسې موضوعات دي چې دا پټیږي نه، نړیوالې ګوري، لیکوالان په باندې لیکنه کوي، دا به تاریخ گواوي تر څو چې هغه د وطن هغه څه ورته وایي، هغه واړه واړه ماشومان نیولې تر څو چې دوی غټانیږي او دا به هر یو په خپلو سترګو ګوري او په ده باندې بلانات وایي. تاسې کلونه کلونه هیوادوال مو ووژه، شل کاله مو ټول افغانان مو ووژه د اسلام په نوم، د دین په نوم، او بالاخره تاسې راغلی دی او توافق له مخې راغلی هیواد ته، غیر قانوني راغلی د ګاونډیانو په زور یا په هر رقم چې راغلی، او اوس هم داسې کارونه کوي چې تر څو هر افغان ژوندی است دوی کارونه به او دا کړنې به د یادنه وباسي او په تاریخ کې به په زرینو کرښو دغه مردارې کړنې او هغه کړنې چې دوی قاتلین دي اصلا که تاسو ته ووایم، د افغانانو دا به څارل کیږي او دوی به په ډیر بد نوم سره یادیږي. داسې نه ده چې دوی اوس ډېرې د غربي میشت لابیګران چې د خلکو وطن ته چلاړ شي بیا بېرته راشي او لابیګري ورته کوي. دوی خود دې نظي فقط هفتې دوه هفتې لپاره خپل چکر ته ځي، نور چې هغه وطنوال څلوېښت میلیونه چلته دوی په ګراوګان کې دي، هغوی د حال نه څوک خبر نه دي. یو کس چې سهار دغه ماښام ډوډۍ نه لري، هغه خلک چې هغه مېرمنې چې هم دوی کونډې کړي دي، مېړونه یې ورته وژلي دي په دې تېرو شلو کلونو کې، هغوی به خپلو اولادونو ته یو مړی ډوډۍ د کوم دینه کوي. دوی هغه حق هم ورنه اخیستی دی.
د تاریخ په بیلابیلو دورو کې دوی ته زیان رسیدلی، مګر تر ټولو زیان د طالبانو په حکومت کې دوی ته رسیدلی ده. دا څومره اثر لري، څومره مهم ده، څومره ارزښت لري چې دوی دغه کارنامه د کتاب په بڼه ژوندۍ پاتې شي؟
هغه ته سړی وګوري، انسانانو پر روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي. فکر وکړه یو کس فیرن دپاره پنځه شپږ کلن یا لس کلن دولس کلن دی، دوی خو ځینې کړنې خو مخامخ ګوري، سمه ده، اما کله چې دوی مکتبونو ته ځي او بیا د دوی تاریخونه او تاریخ کې دغه خلک یادوي، څومره تاسې فکر وکړئ چې څومره دوی پر روان باندې تاثیر کوي؟ چې دغسې یوه ګروه هم وه، یوه ډله هم وه چې په وطن کې داسې کارونه کړي. د دوی هغه اولاده چې په وطن کې داسې خو به نه وي چې دوی کلاړ شل سبا ورځ، نو دوی هغه اولاده به خو وطن کې پاتې کېږي. صحیح ده چې افغانان خو دې کار څه دي، دوی سترګو خلکو ته ګوري.
هغه کسان چې دوی قلم توان لري، یعنی تاسو ورته وایئ چې په اوس شرایطو کې چې اکثر افغانان یو وطن بل وطن ته، دوی خپل قلم راواخلي او دوی کړنې د کتاب په بڼه ولیکي، لکه دا اوس موږ تاسو خبرې کوو، دا به څومره ښه وي؟ ځکه موږ لیکوالان لرو، موږ شاعران لرو، په ځای د دې چې دوی په پردي ملکو کې ډپریشن ونیسي او بیکاره کړي، دا که دوی قلم راواخلي، کتاب ولیکي او څه ولیکي، دا به څومره موثر وي؟
روان دي لیکل خوکیږي هر یو لیکنه خوکي هر یو کتاب وګوري لیکوالان هم دا اوس لیکل شروع کړی دي ډېرې کتابونه چاپ شوي هم دي او دا لیکنې ډېرې ګټې په د خطر کوي چې بعد اقل یو لیکوال البته دا لیکوالانو فرض دم دا دی چې څه ګوري هغه حقایق ته باید ولیکي نه د لپاره چې په خپله ګټه یو څه ولیکي ځکه متاسفانه اوس خو هر څوک هر څه کوي لیکوالانو ته زما وینا مې همدغه وي لیکوالانو ته همدا چې هر هغه څه چې تاسې حقایق ګورئ باید حقایق ولیکئ نه د لپاره چې سبا ورځ خپل نوم دپاره خپل د عزت لپاره خپل دغه مسلک لپاره پاک مسلک چې کوم دی لیکوالي یا همدارنګه تاسې چې ژورنالستان استئ ستاسې هم همدغه وظیفه ده زما هم چې حداقل زه معمولا عامه پوهاوی کوم زما هم همدغه وظیفه ده چې باید حقایق سړی ووایي څه ګوري همغه باید ولیکي
هغه کسان چې په افغانستان کې دي دوی خو نسي کولی حتی په فیسبوک کې په لیکنو باندې محدودیت لګېدلی دوی بندي کېږي د دوی کورنۍ تهدیدېږي کوم کسان چې له هېواده بهر دي او دوی دې توان لري په دوی به د تاسو غږ څه وي چې څومره خپل کار ته نورم پراختیا ورکړي
مهم همدغه ده چې دغه لیکوالان چې بهر دي دننه په وطن که صحیح ده کده دوی هغه اواز بند کړای دی د دوی نه هغه غږ اخیستی نو هغه خلک چې په دننه په هیواد کې دوی یو لیکلی باندې او شی لیکلی شي عمل نور ته دی ولیږي بهر هغه څوک چې لاسرسی لري او کولی شي هغه خپل پورته کړي دا څنګه ده چې یو کس په هیواد کې دی او هغه لیکل ونه کړي نه لیکل باید وکړي په هیواد کې که د هیواد نه بهر وي او بهر مېشت افغانان چې دوی خو وخت خو لري داسې خو نه ده چې څوک دلته وخت نه لري صحیح ده چې مصروفه ژوند دی اما داسې هم امکان نه لري چې یو کس څلیر ساعته مصروف وي د ده په ځای چې بې ځایه دغه سین کې ابل سین کې ارزي کزان وو غور ځای بي ځای وخت ځای کې خدای د اوسات د سواته د وساته د مطالعه وو کې او مطالعه سره سره د خپل لیکنه ته ادامه ورکي او دوام ورکي
کته ما کم نظام باندې خبري تاثیر نه کوي که څومره پروګرامونه یې که څومره گزارشونه یې که څومره لیکل وی کار سوي خو بیا هم که دغه لیکنه ډیر سي څه فکر کوي په غوږ اثر وکړي
هغوی باندې اثر کوي نه کوي دوی خو به خپل فرد ادا کړی وي هغوی خو چې په کوم وسنۍ کوم د خندار اداره چې ده هغه خو صحیح ده چې هغوی خو خپل کوم مقصد ته چې راغلي هغه به خپل کارونه کوي هغه زما تا خبرو ته غوږ نه نیسي خو زما او تاسې وظیفه او دنده همدا ده چې حد اقل څه چې حقیقت وي هغه خو ولیکو دا که هغوی باندې تاثیر کوي که نه کوي موږ به خپله فرد ادا کوو
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خواهش کوم تاسو سره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دولتي ادارو د مامورینو په حقوقو باندې خبرې وشولې لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری
بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری ستا پبل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نلری په غم جن زړدا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نلری په غم جن زړدا سی خوګمن خوګمن یا ما چې حدن نری ستا په بل تم دومره غم جن یا ماچ
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
Yeah. یو ورته کنزل کړبل دوباره درکما په اورس خپل رضا کړه چیمین نختای پتا باندې پیدا کړه درکما په اورس خپل رضا کړه درکما په اورس خپل رضا کړه درویا دا جهان پما سنا